شاولیکوټ ولسوالیو کې، او چې دا نظر و نورو ولایتو ته د افغانستان په ډیر پیښه بلل کیږي.
کډوال هم ډیر دغه ولایت ته راځي. د دغو کډوالو د واکسین لپاره تاسو کوم چمتووالی لري؟ تاسو کوم پروګرام مخته بیاست او څنګه؟
بلې، و هغه کډوال چې په قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته، یو خصوصا کندهار ولایت ته راوړي، هغه په منظم واکسین ټیمونو په واسطه سره د هغوی ماشومان ټول د واکسین پر ضد باندې واکسینیش. البته یوازینی امکانات موږ د واکسین په برخه کې ورته لرو، اما نور مشکلات که چیرې دوی ولري د ایچ آی وی په برخه کې او یا هم د ژړې د ناروغۍ په اړه باندې، دغه د پاره کوم عمل هم کم څه نه لرو چې د البته مهاجرینو په برخه کې چې دوی راوړي د پاکستان څخه افغانستان.
بله، راسو بیا خپل لومړی سوالونو ته. ولې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو پیښې ډېرې دي؟ په ټول افغانستان کې نه پیښې دي او په جنوب لویدیځ کې تقریبا درې څلور پیښې دي. علت یې څه دی؟
یو د دغه علتونو څخه د ټولنې په صحیح توګه ونډه نه اخیستل دي. زموږ په هیواد کې او خصوصا جنوب غرب حوزه کې د روغتیایي تعلیماتو او خپل د تعلیماتو کچه ډېره ټیټه ده. یو عمل دا هم کېدلی سي چې خلک د واکسین په فائدې نه پوهیږي، او څوک چې د دې فائدې پوه نه سي، معلومدار خبره ده چې دوی د دغه څخه استفاده من کیږي نه یا استفاده نه ځینې کوي. بالاخره دا خپله دې لاره هواري تر څو دغه واکسین یا نور معافیتي واکسینونه څخه بې برخې پاتې سي.
غواړم د روسي سوال په لړ کې وپوښتم چې تاسو د دغه روغتیايي ستونزو د لمن وړلو لپاره کندهار ولایت څه کړی دي؟
موږ کوشش کړی دی چې تر څو د ټولنې وهڅو او ټولنه دې ته وادار کړو تر څو دوی خپل د روغتیا په برخه کې خپل تصمیم ونیسي. او څو وخت چې دوی په دې تصمیم نیولو باندې قادر سي، زه فکر کوم اکثره روغتیايي ستونزې به د کندهار په ولایت او خصوصا په جنوب غرب حوزه کې. زما پیشنهاد د روغتیايي خدماتو په شکولو کې او د واکسین په رسولو کې و ټولنې ته دا دی چې کچیرې د ټولنې ونډه اخیستنه او همکاري موجوده وي، او همدارنګه د کورنیو ژمنتیا او تعهد موجود وي، همدارنګه د چارواکو تعهد او اخلاص مندي هڅې زموږ سره ملګري سي، زه په دې باور یم چې اکثر روغتیايي ستونزې به مو حل کړي.
د کندهار د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال ول ازادي رادیو سره په امریکا کې د دې ولایت روغتیايي چارواکي وایي هغه خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په ثبتي بڼه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې عمومي. د ویب سایټ آدرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونی البته د ویب سایټ د سر راپور مدد چې په هلمند کې یو انتحاري حمله یو پولیس وژلې او تر لاسو ډیر نور اټپیان کړی دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
سبا د شنبه ورځ ده او ترشنه اسمان لاندې پروګرام تاسې هم کولای سي چې له ازادي رادیو څخه د مسپخین لدو څخه تر څلورو بجو پرې واوري. د ټلیفون شمیرې او د پروګرام موضوع هغه وخت اعلانېږي. د خبرونې په پاتې شیبو کې اونیس پروګرام حقیقت څه دی خبرېږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې از سی په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړې. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لکو زیاتې افغانۍ چې د امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راک.
تشکر، تاسو نه مننه. خیر سی، خیر اغلاس.
غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړی معاون په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې، وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلاو منله، یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایو، گزارش یا رپورټ ورته وایو. هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوه سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې گزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب وایي. هغوی چې هر څه ځواب وایي، بیا موږ ورسره قانع یو. د دغو گزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا د دغه گزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو کله وضاحت ورکړئ اورېدونکو ته چې څه مو لیکلي دي؟ له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو او په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاشتو لرات په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت پارلماني نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې چې غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په هماغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اووه میاشتې ما دلته په تنهایی صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي. مثلا نایب صاحب اول یا دغسې مې درته وویل چې دی هم زورواکي دی، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستی دي. بیخي زیات مثالونه دي چې دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چاته ورته وایي چې ورور خپل حد وپیژنه، ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپل سزا به وویني، اما کپ قانون کې ملامت نه ویني، ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي، دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلي دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه تراش، که دا راته ووایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو، او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلي دا د جنجال پیل له کومه شروع؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نائب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفته یا درې هفته پروګرامونه چې په مخ باندې تللو هغه د ده په اساس په هغه یو ګزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی دی چې دا ما دې نور یو نفر یا دوم نفر حیات ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړلو چې هغه وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره د مستقیمن رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي او موږ حیات ادارې سره راغلي دي یو کال دپاره یو کیدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو سي نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي اساس خبره دي ځنه شروع سوی ول
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرسیال او د رئیس ترمنس چې کوم رقابتونه موجود دي دغه ترمنس قرباني شوی است
بالکل د دې دوه رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو چې په یو سفر کې خپل رئیس دی ولسي جرګې مسکو ته سفر دو رسمي هیئت په رسمي پلاوی پر راس کې روانو نو دلته دی وزیرانو د استیزا ورځو د امنیتي سکتور دی وزیرانو د استیزا ورځو چې ریاست جرګې دی محترم نائب اول یا لومړی نائب ماین په ریاست باندې او لومړی ماوین زما په خیال دی وزیر دفاع سره په خوست کې دی وزمک سر باندې لنجه وسی هغه د کوم قلوردی زمکه ولا پیغوب سر باندې جنجالونه چې د سوی وسم په وزارت دفاع کې موجوده ده نو هغه معاملې وی چې لومړی ماوین غوښتل چې د امنیتي سکتور وزیران ټول سلبي اعتماد کړي د استیزا رای ورته واخلي او سلبي اعتماد شي نو د استیزا تر حاضر سی او روان آماده او شراتلو نو رئیس مجلس چې په سفر روان او چې هغه د سره کوم دلایل د رئیس مجلس سره په ظاهر خو موږ چې پوښتنه وکړو مریض انګول چې زه مریض ومه سفر ته نه ولاړم نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ شو چې شاغلی همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې او په هدایت باندې د بیرته د تاریخ نه راکته سوراغ دماغ په ټول پروګرام را خراب کړو ما چې کوم برنامه دلو د کوم پروګرام دلو د رئیس را خراب کو بینان ز خپل باید رئیس نه خپل انتقام واخلم چې دغه دواړو انتغه نقطې نه د جنجال په سیغړ سو په منځ کې قرباني مګول
نصرت صاحب کرا شو د حقیقت مندون کې پلاوی چې کوم گزارش وړاندې ک په دې کې مختلف موارد اشاره شوی یو دا چې په خپل دولسي چیرګ رئیس و منله چې تقریبا له 50 لک زیات افغاني چې د امنیتي موانی او پنورو برخو کې دا مصرف شوی دی هغه به بیرته ورکي ول سره دا پښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وینو تاسو هم رئیس درلنشای استي او تاسو هم په دې کې ګرام یستي په دې رابطه باندې غواړم لاندې وضاحت ورکړي کچیر ته نوې شوی نو څنګه د ولسي جرګې رئیس حاضرېږي چې و 50 لک افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخی
اول دا چې په اداري څنګه کې الحمدلله هیڅ نه وست داسې اسناد چې شتون نه لري چې یادې فساد شوی یا دی موجود یا رئیس ولسي کړی یا دی موږ نور انتقه مو پیسې چې د په ځان باندې و منلې مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه چې نه وي دغه هغه موارد چې هر وزیر صاحبانو یا د هر قوې مسؤل ته د کور مخه ته دی یو نو امنیتي تدابیرو په اساس باندې ورکی یو زری دروازه جوړیږي او امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولی ما عسكر سیل ته پیرداري کوي د غوډې پر د بودو باش امکانات برابر وي یا محل یو ځای جوړوي د غوډې پر د ورځنی ضرورت په خاطر دی ګرمي په خاطر چې ته یې کوي د زومي کې د یخني په خاطر باندې کوم وسایل ته یې کوي چې دا تقریبا د 15 کالو کې سي شي مصارف سي دي د ټولو کلو هغه هم خلاف د قانون نه دي زه وسم صراحت ته چې قطعاً خلاف د قانون نه دي تر سره سوي دی ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته د مطلب صحیح واضح نه سوچې دغه موارد چې ماته تر سره سوي دي تاسو وایئ چې تا کور مخ ته ولې زیرې دروازه جوړ سوي ولې کنټینر ښودل سوي ولې پیرهدار دو ولې مصارف کیږي هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کیږي په حکومت کې د امنیت په خاطر زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم ماته هم دا حکومت لازم بللې دي چې دا دلته تر سره سي ولې که تاسو نه غواړئ چې دا مشورات وي چې که تاسو دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته وایي چې هغوی هم لرې کړي او که بیا هغوی ته نه وایي ستنه ماته وایي چې لرې کړي زه په خپل حاضر يم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیرته انتقال شي شورا ملکیت را دي سي زه به خپله چاره په خپله وکم او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکم زما امنیت خوندي وي خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کړم خو هغه د ده خپله خبره ده ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانوني دي
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شو چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کیږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړې دا خبرې سره څومره تاسو توافق لري او دا واضح او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم هغه واقعیتونه مې ورته ویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوې ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مې ورته ویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د حقوقو په منځ کې قرباني او اوس چې دوی په نهایت کې د نتیجې ته سر رسیدلې دي چې دواړه طرفه متضرره کیږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځي موږ تاسو په خپل منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پریکړه ته سره ورسېږو او دغه قضیه را واخلو په دارنشا باندې چپکو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.